د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې استاد عبدالرحمن رحماني د خپل نوی چاپ شوی کتاب په باره کې خبرې کوي.
د افغانستان هر څه لپاره پیسې مفید، نو څه لپاره هیڅوک یو دوی نه ورکوي.
د مور د ورځې په مناسبت د پل فکری کړی او میتودیک افغانستان په شاعرانه بانډار کې برخه اخلو.
مای د لاس یو تام ولاته خولې ته وړی، مای د لاس ګرمي په ټول عمر هیڅ کړی نه ده.
دوه لنډې حکایتونه او نور مطالب هم لرو. په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه ناجیه ساپۍ راوروي.
د غبرګولی د میاشتې په 15مه نیټه د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وضعیت په باب علمي تحقیقي سیمینار جوړ شو. د سیمینار د کار په پیل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام د افغانستان د علومو اکاډمۍ د سرپرست څېړنپو ډاکټر نجم الدین ترین لخوا ولسل شو چې د پیغام په یوه برخه کې داسې ویل شوی دی:
خوشحاله یم چې د افغانستان د معاصرو ادبیاتو په باره کې علمي تحقیقي سیمینار جوړیږي او قدیم مهم فرهنگی موضوع باندې اکادمیک بحث کیږي. د افغانستان د معاصر و ادبیاتو په باره کې تحقیق بعد لیوی خو د افغانستان د ادب د تاریخ لبوش پلولو سره مرسته وکړي او لبلی خو بعد د نوې فکر او فرهنگ د معرفي کولو سبب شي.
وروسته د افغانستان د علومو اکاډمۍ سرپرست په خبرو کې ویل د دغه شان علمي تحقیقي سیمینارونو جوړول له یوې خوا زموږ معاصر ادبیات راپیژني او له بل لوري زموږ د هیواد د ویاړلي فرهنګ ځلانده ډیوه لا روښانه کوي. وروسته د موضوع په اړه ګډونوالو خپلې مقالې واورولې. تیره شنبه د کندهار پوهنتون د پاچا خان د څېړنو د مرکز لخوا په کندهار کې د مورنۍ ژبې په اړه دوه ورځنی سیمینار ترسره شو. په سیمینار کې لسو کمیټو په بیلابیلو موضوعاتو بحث وکړ او پرتی ستونزې او خنډونه یې وارزول. استاد حبیب الله رفیع په دې سیمینار کې ګډون کړی و. استاد دا سیمینار له نورو متفاوت او اغیزمن ګڼي او وایي:
لوی خبره دا و چې باید موږ یوه ژبه وکاروو. د په ژبو کې اوس لهجه را پیدا شوي دي، قندارۍ لهجه او نګرارۍ لهجه. په دې پرېکړه وشوه چې موږ به یوه ژبه لیکو، واحده ژبه به لیکو. لهجې دې وي، لهجې د هر چا د په خپل ځای وي او ارزښت لري، لیکن ژبه دې په لهجو نه لیکله کېږي. لومړي ګروپ د پښتو ستونزې او مشکلات د تعلیم په ساحه کې وڅېړل. دومه برخه یې دفترونو کې د مورنۍ ژبې په باب، دریمه برخه یې په محاکمو کې د اسنادو ترتیبول په پښتو ژبه. په دې برخه کې خبرې وشوې، مشکلات یې وڅېړل شول، وړاندیزونه وشول چې دا باید په پښتو شي. په دریمه برخه کې په ډیپلوماتیکه ساحه کې زموږ په د باندنیو چارو په وزارت او زموږ په سفارتونو کې پښتو ځای نه لري. ولې؟ د دې په عواملو، په ستونزو، مشکلاتو وغږېدل او د دې د حل لارې وړاندې کړې. په پیژندپاڼو کې د پښتو موضوع شپږم، په علمي او اکاډمیکو مؤسسو کې د مورنۍ ژبې وده او پرمختګ، اووم یې په سوداګریزو مرکزونو کې، ګمرکونو سوداګریزو مرکزونو کې په دې خبرې وشوې. او ډېره مهمه دا وه چې د کندهار د سوداګریز مرکز مسؤلینو دغه ټولې پاڼې په پښتو کړې وې او هغه نمونې یې راوړلې. د عام محضر ژبه یا ورځنۍ محاوره، په دې مشکلاتو هم خبرې وشوې. او نه هم یې په رسنیو هنري برخه کې خبرې وشوې چې په دې کې ژبه زموږ څنګه ونډه ولري او څنګه د تولید وسیله واوسي، نه دا چې د ترجمې دغه وسیله وي. وروستنۍ موضوع یې ملي ترمینالوژي وه. په دې خبرې وشوې چې ملي ترمینالوژي د یوه ملت د هویت وسیله ده. هغه که د هرې ژبې وي، اوس د افغانستان ملي ترمینالوژي پښتو لغتونه لري، دری لري، عربي لري، اردو لري، ترکی لري، هر شی چې دي دا بساتو. دا د یوه دولت ملي تشخص دی. موږ ته څوک حق نه لري چې موږ ته ترمینالوژي را صادره کړي. او د ملي ترمینالوژي د ودې لپاره خبرې وشوې چې باید دا په ټولو رسنیو وسایلو کې د ملي ترمینالوژي د ترویج لپاره کار وشي.
تیره اونۍ پل فکری کړی او میتودیک افغانستان د مور ورځ د یو شاعرانه بانډار په جوړولو سره ولمانځله. زموږ همکار محبوب شاه محبوب له دې غونډې رپورټ چمتو کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. هغه چې لهرسان دی د درد سکیروی راپورته شوی، هغه چې خاموش شونډي او اوتر سترګې د ناپای غمونو د پلونو تڼاکی خکولوي، او هغه چې لډیر قدر به قدر شوی. تیرونه د جوزا څلورويشتمه د یدونی ورځ وه. میدوتیک افغانستان پل فکری کړی او آرکوزیا رادیو د یوې غونډې په ترڅ کې د یو داسې مخلوق د مینې، درد او عاطفې نمانځنه وکړه چې وی زیږاوه، لوی کړ، خپلې خوښۍ یې ترې زار کړې، په شونډو یې دعا زمزمه کړه او هر پل یې د کامیابۍ غوښتنه وکړه. تیرونی په کابل کې د میدیوتیک افغانستان څانګې پل فکری کړی او آرکوزیا رادیو د مشاعرې او موسیقي په ماخامنی پروګرام سره د مور د حق یادونه وکړه او د هغې ستر مقام ته یې د تعزیت سرونه ټیټ کړل. د غونډې د جوړونکو له لوري د کابل پوهنتون استاد ډاکټر زرغونه زیور رښتین چې د پښتو ژبې او ادبیاتو لومړنۍ خزینه ډاکټر ده، د هیواد د ټولو میندو په استازولۍ ونمانځله او د اعزاز په پار یې هغې ته ځانګړي ډالۍ ورکړي. د غونډې په پیل کې د پل فکری کړۍ لخوا ډاکټر زرغونه زیور ته یو جوړ شوی قلم او د افغانستان له بیرغه جوړ شوی څادر ورکړل شو، او د میدیوتیک افغانستان لخوا د پښتو ژبې څو جلد قاموس ورډالۍ شو. د میدیوتیک افغانستان د کابل څانګې مشر عاطف فقیرزاده د غونډې راغلو میلمنو ته د ښه راغلاست تر څنګ پښتو ژبې ته د ډاکټر زرغونې زیور کړي کارونه وستایل.
په پراختیا کې د ادبیات پر راغوي کې هم راوړل چې نارینه و لوبولې ده، ښځو هم لوبولې ده، د نارینه و یادونه کې د ښځو لیکي دا جفاله ده ښځو سره همدا ډول ښځانې د دې ټولنې ملنیمې ډېره برخه جوړوي، ونډه یې همدم را ده، خو بیا یې یادونه نه کېږي.
د فقیر زاده په خبره ډاکټر زرغونه زیور یې ځکه د افغان مورګانو په نمایندګۍ ونمانځله چې د مورولۍ تر څنګ یې د ژبې او ټولنې لپاره ستر ویاړونه بخښلي. په زرګونه زکړې اعلان یې روزلی او په خزو کې لومړنۍ خزه ده چې په پښتو ژبه کې ډاکټرا کړې. د پل فکری کړې په استازیتوب ښاغلی اجمل تورمان د مور پر ارزښت وغږېد. دا چې ولې ډاکټر زرغونه رښتین ونمانځله، تورمان وویل:
یو ډیر محترم څو چې د ادبیاتو په برخه کې ډیر کار کړی دی، او یو مور دا پل فکری کړې، دغه مور د سلګونو او زرګونو او لکونو هغه میندو په استازیتوب مانځي، ورته ډالۍ لري. ډاکټر صاحب زرغونې زیور ته چې د پښتو ادبیات په برخه کې ډاکټري لري، او نن سبا چې اکثره او ګڼ شمېر د کابل پوهنتون او د ښوونې او روزنې د پوهنتون استادان زده کړې ورکوي، په دغه پوهنتون کې دا ټولې شاګردان تیر شوي دي.
ډاکټر زیور له میدیوتیک افغانستان پل فکری کړی او آرکوزیا رادیو نه مننه وکړه او یاد یې وکړ چې د دغو بنسټونو لخوا د هیواد د میندو په استازولۍ د اعزاز صدر ور پر سر او جوړ شوی قلم ور ډالۍ شو.
خلکو ویل چې مور په یو لاس زنګو زنګوي، په بل لاس جهان زنګوي، خو زه وایم چې قلم دی چې موږ تاسو ته به دا جهان رڼا کوي. که قلم نه وسی موږ به په تیاره کې ناست یو، رڼا قلم دی چې رڼا موږ ته راکوي.
د اغلی زیور په وینا د مور مقام ډیر ستر دی او ویاړي چې د یوې مور تر څنګ د یوې ښځې په ډول خپل ژبې او ټولنې ته د چوپړو افتخار ور په برخه شوی. په غونډه کې شاعرانو هم مور او د هغې مقام په خپلو شاعرانه الفاظو کې راونغاړه او د دغه سپېڅلي مخلوق یادونه وکړه.
مای د لپو د اوبو ارمان تر ګوره یو وړ، مای لمن هم لنا زلا کش کړی نه ده، مای د لاس یو وطن، مای د لاس یو وطن، ولا که خلی ته وړی، مای د لاس ګرمي په ټول عمر هیڅ کړی نه ده. او وای د مور څښتنه څنګه وي د مور خبري، وای د مور څښتنه څنګه وي د مور شکرې.
ته مې حقدار دنیا زستا قرضدار رڼا، ته مې حقدار دنیا زستا قرضدار رڼا، ته مې تیرو ته څراغ زه دې د سترګو نور یم، ته مې بلا ته سپر یې زه دې د زړه انځور یم. نو مورې تل خدای ته زارۍ کوم، نو مورې تل خدای تزارې کومه ساهو ساو مر تخوارې کومه او همیشه د غلندې کومه زه چې سحر له خوبه پاتم د کلمې سره دی
اوس بزه د شپې په خطرناکو لارو نه درومم، اوس بزه د ورځې په کاواکو لارو نه درومم، اوس خو مورې ستا د دعاګانو زغری نه لرم، اوس خو زه شکست یم د بری سندرې نه لرم.
وایي ستا غږېږي چې مور جانې د دنیا وړه لذت دی، ژوندې ټوله مینه مینه په کټو کې دی راحت دی.
زه د دواړو سترګو تور یمه قربان شمه، ډېر پوروړی مې د مور یمه قربان شمه. زمار وای په ټپو په سندر وللې، زمار وای په ټپو په سندر وللې، زه د لولو سرور یم قربان شمه.
له مشاعرې وروسته د پښتو ژبې غزل بول هنرمند مبین وصال د موسیقۍ له تالونو سره یو ځای د مور په وصف کې غزلونه وویل.
پہاڑ یو درد میں خپل خپلا پریشانی دم
هیله دینی وی چې د یادې غونډې سربیره د هیواد سیمې او نړۍ په کچه د مور نړیواله ورځ ونمانځل شوه.
د میرمن ادبی بهیر څو تنه شاعران به په راتلونکې میاشت کې له هیواده بهر په لندن کې په یوه مشاعره کې ګډون وکړي. دا مشاعره هر کال په لندن کې جوړیږي. د لومړي ځل لپاره یې سږ کال افغان شاعران هم بللي دي. زموږ همکار نورګل شفق د میرمن بهیر په باره کې د ګارډین ورځپاڼې د یو رپورټ او د همدې مشاعرې په باره کې د میرمن بهیر له دوو غړو سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه درکوم.
هلک مین شي وطن پرېږدي، نجلۍ مینه شي مخ پټ کړي وژاړينا، عمر دې ډېر شي خپله یاره، زما د زړه ستنې په تا ولاړې دينا. دې ته ورته په سلګونو لنډیو کې د افغانو ښځو محرومیتونه او ښځینه احساس په ډیر ساده او ښه ډول بیان شوی دی. ښایي همدا علت وي چې کله کله ویل کېږي لنډۍ د ښځو لخوا ویل شوي دي. یو وخت د ښځینه احساس د بیان لپاره او د دې لپاره چې په پښتو شعر کې د ښځینه شاعرانو کمی حس کېده، یو شمیر نارینه شاعرانو په مستعارو ښځینه نومونو د شعرونو لیکل پیل کړل. خو بیا داسې وخت هم راورسېد چې د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر په نوم د افغانو ښځینه شاعرانو یو بهیر رامنځته شو. هغه بهیر چې نن سبا په نړیواله کچه پیژندل شوی او د ګڼ شمیر بهرنیو رسنیو سرخط ګرځېدلی دی. دوی اونیزې غونډې لري او د غونډې په سر کې پر ځینو کاري مسایلو بحثونه سره کوي. کومه ورځ چې زه ورغلم، دوی په نږدې راتلونکي کې د رڼا کلنې مشاعرې لپاره د تیاری په اړه دندې سره ویشلې.
لومړی مشاهده د لیغل سره طبیعي خبر شته د روک ویټا باندې موجود دي. استاد غړي باندې د روک باندې څه کوي ځان دا یوه نه ده چې کله
موږ پر کاری مسائلو تر بحث وروسته د میرمن بهیر غړي پر یو ټاکل شوی شعر یا کیسه کرکتنه کوي او ورپسې مشاعره وي. د لرو پرتو سیمو هغه خزینه شاعرانی چې د میرمن بهیر په اونیزو غونډو کې ګډون نشي کولای، د موبایل لارې خپل شعر د بهیر ګډونوالو ته وراوروي. د دوی په شعرونو کې هم مینه وي، هم ارمانونه، هم د وطن د آبادۍ او سوکالۍ هیله، او هم د ناامنۍ د ورکېدو امید.
نه دردیږي نه ژړیږي، بې نمک دي دلته زړونه اوس له کاڼو څخه کلک دي.
راځئ چې د وطن په نوم لاسونه سره یو کړو، د مینې او محبت په کور کې زړونه سره یو کړو.
توان نه لرم، کمزور یم، که نه ستا د راتلو ساز مې د عمر تر پایه غږو.
زما ښوونځی ورانوي، زه به ډاکټره نه شم، خدا په یاد ولره، سبا به ته ناروغ شي.
پاس د غره لمنه تی روښانه ده، سر سالو کوچیناوی روانه ده، سترګو کې وینم د امید دیوی، هر څومره کسری او ستومانه ده
زوروی می ستا یادونه ده در سره چرایا چی ستا لفظونه ده در سره
یه زلف دی پریشانه دی لیمو که ده حسرت دی بیا ده ده چا مرگ لپاره کړی مصلحت دی
دلته بابام دلته کمین دلته قاتل لاسونه په خپل وطن کې هم په ویره ویره ګامخرمه
ته انا دې دې خاورې ته اتل ملالی تو وږم دې ګلابونو ته پیدا نیمانړې
افغاني میرمنې د شعر لپاره خپل ژوند لګواخ یا خطر سره مخ کوي دا د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر په اړه د ګارډین ورځپاڼې د یو تازه خپاره شوي رپورټ عنوان دی ښایي دا عنوان یې ځکه ورکړی وي چې د میرمن بهیر یوې غړې څو کاله وړاندې د دې له کبله ځان وسوځاوه چې ویل کېږي د میرمن بهیر ګډونوالو ته یې په پټه د موبایل له لارې خپل شعر ویلی و چې کورنۍ پرې خبره شوه نو نوره کیسه د یاد بهیر غړې اوږې امیل کوي
دا راحله موسکا و د هلمان و او واقعا شعر ډیر په خواله دلودو اکثرا به دی غزل لیکه کله چې دا شعر وای او موږ سره خپل غزل شریکي میرمن بهیر کې ورینداري دا خبره دا شعر اوریدلې و دا په خپل کور کې کیسه کوي د ورور ته پیغور ورکي ورور راضي
چې فرزن خور د شعر وای
خور د دغه سي د مینې خبرې کوي زه بي غیرته دغه مخاوني سو هغه اسلاکه د دې د مارک سبب و علت امدا د شعر ویلو
په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی چې د روان میلادي کال د جون میاشتې په درویشتمه به د میرمن بهیر یو شمیر غړې د شاعرۍ په نړیوال فیستیوال کې چې د لندن د سهیلي بانک مرکز لخوا جوړیږي ګډون او خبرې وکړي دغه فیستیوال ته د نړۍ له لسو هیوادونو چې فلسطین عراق ایران پاکستان او افغانستان هم پکې شامل دي نږدې ډېر شاعران وربلل شوي دي د میرمن بهیر بنسټي خودونکو سایره شریف سره چې په لندن کې به دغه جوړیدونکو فیستیوال ګډونوالو ته وینا کوي ما په دې اړه مرکه کړې
دا عنوان چې تاسو ترې یادونه وکړه تاسو هم په دې باندې پیلې یو کابل کې کومه ستونزه د شاعر لپاره نه رامنځته کېږي مګر په ولایتو کې یو ګواښ دی د میرمنې لپاره یا د ځوان نجونې لپاره چې دوی شعر وایي دا ګواښ په دا معنا نه ده چې دوی نه به څوک داسې انتخاب واخلي چې دوی پوسي به سلا واخلي دوی به مړ کي مګر دا ګواښونه کلتوري ګواښونه هم دي او حتی امنیتي ګواښونه هم دي خو تر ټولو قوي ګواښ هغه دی چې کلتوري ګواښ ورته وایو او هغه د کورنۍ نه پیل کېږي بیا تر ټولو نه د باندې
یعنی دوی د خپل ځل خبره په آزاد نه شي
بالکل نو تاسو خپل تصور وکړئ چې په دې وشتمه پیړۍ کې یو خور شیر وایي هغه خپل ځانانه احساسات کله چې د شیر په ژبه وړاندې کوي مګر په پای کې متاسفانه دا جرأت نه لري چې خپل نوم ذکر وکړي او مستعار نوم راوړي خوشبختانه بیا هم یعنی زه په خپل بهیر کې ګورم چې د دې لپاره مبارزه روانه ده چې جونې اوس دا جرأت لري چې لږ لږ دوی قدم پورته کړي کله چې نور خويندې هم وي خو کوم ماحول کې چې زه ګورم چې دوی بل اخرات په دې پویږي چې هغه خپل احساس وایي او خپل نوم وای مستعار نوم ذکر نه کی انده جرأت لک پیدا کړي
او کې د شي د امدی دلیل وچ نن میرمن بهیر غړی یا رهبران چې دی هغه په نړیوالو فیسټیوالونو کې ګډون کوي نو تاسو خو د میرمن بهیر بنسټي خودون کې شمیرل کیږي یو خو به تاسو وای بل څوک در سره دی
متاسفانه په ډیر تاسو سره چې بیا هم هغه کلتوري ستونزې چې زموږ د بهیروالو درلو دي چې هر یو سره چې په تماس کوم لمړی دا ویل چې په کور کې پښتنه وکم او متاسفانه د کور له خوانه دوی ته اجازه ورنکړل شو په اول قدم کې چې دا پیغام ماته ورسېد په ذهن کې مې هغه څه وګرځل چې متواتره ازري خلری په فعالیت لري په بهیر کې او هغه څه چې په فزیکی لحاظ په رواني لحاظ د دې ورتیا درلود چې دوی په داب فستیوال کې باید برخه اخیستې وای چې اول زما انتخاب نیمه غنی و دا باندې تاسو باید پوښتنه چې زه ډیره وړه خبره هم چويز بل ځان ته تصمیم نه نیسم ډیره وړه خبره چې هم ویځي غونډه تر وړم د ټولو بهیروال نظر کې غواړم کله چې برغلم د خبر مې چوکړه چې زما اول انتخاب غدې ټولو اوکی کړ ټول یو سرنغه غو پچ بالکل مګر متاسفانه چې کورنۍ اجازه ورنکړه همدا سه مثلا هور سپیشلی ته فاميلي اجازه ورنکړه پکې زارزو ته اجازه ورنکړه دا څوک دي چې مثلا د بنسټي ودون کې نام دی خفال يم دی په پای کې بل اخره دوه کسان دوی را انتخاب کړي البته زه د شاعر په نوم د دې سره نظم فقط د مسولې په توګه ور سره نظم یا چې دوی تقاضا لرل چې دوی سره باید محرم لاړ شي نو بیا یې خونه وویل شو چې کله چې دې در سره وي دیم تاسو محرم ده
نو ښا نو آلته خو تاسو ته د خبرو وخت درکل شوی دی نو تاسو خبرې بم خاص د افغان میرمنو یا شاعر میرمنو پر همدغه مشکلات وی چې د ماته یادونه
کده شي زکه چې فستیوال ادبی فستیوال ده او زه د صحت سوام چې د شعر په ډولونو د شعر په جوړښت د شعر په ونده په دې مسله باندې هم دوی پښتنه وکي ما هر کله چې مرکه کړي دي خپل مرکه کې مې دی ویل چې څوک د خزو حقوق په بل ډول غواړي د ورکشاپ لاره د سیمینار لاره نه دي ان جو د جوړول لاره نه مګر موږ د شعر په ژبه د قلم په ژبه غواړو او د وکړه کې ورزم دغه لپاره مثلا څومره اغیزه پټولنه کې کړي ده بهیر څومره فعالیتونه هم کړي دي ډیر خلکو چې موږ سیاسي خبر نه کوو یا مثلا ادبیات سیاست مګر زه په دې باور لرم چې هیڅ کله سیاست له ادبیات نه ادبیات سیاست نه نشي لري کې هر کله چې زه وایم چې د خزه حق د شعر په ژبه غواړو د خپل سیاست نو زه به د سیاسي اړخ باندې په د اغیزو باندې د شعر مسایل په ټولنه کې مثلا رول وانډه باندې په دې مسایل به غږیږم او د دوه ګډونوالي به خپل چون شاعري دي د خپل احساس د خپل شعر څرګندونه په ډګه کې ورته روښانه کې معلومات ورکړي
یو خو چې څومره میرمن بهیر سره زه بلد یم اول خو دا افتخار دی چې په نړیوالو رسنیو کې انعکاس مومي خبرونه او بیا دغه سي نړیوالو فستیوالونو کې بلنه ورکول کیږي یو بل ابتکار یا لاسته راوړنه دا ده چې افغان میرمنې خصوصا په بهیر کې چې وي کپ خوای خبره نشو کولای نن په نړیوالو رسنیو کې حتی هغه کارونه کوي یعنی دا په خپل د بهیر برکت ده او بل خبره چې لنډه ژانر چې د پښتو ادب یو ځانګړې ژانر بلل کیږي زه نه پوهیږم چې ولې دا دومره په خپل چې چا د ګارډین تم ریپورت ورکړی دی هغه څنګه دومره ارزښت ورکړي چې لنډه یو پاړ یو خپل تیزیس ولیکي او بیا پاغي اړه چېډنه وکي څه فکر کوي ولې دغه سي یوازې لنډه هغه هدف
کده شي چې هغه چا چې دا گزارش لیکل یا د پښتنه دغه نه وشي چې مثلا ولې دی علاقه مندي پیدا کړي دا خو ترغه ځای پوری چې زه وایم مطالعه لرم یا مثلا تاسو پیږی یا زموږ هر افغان خصوصا پښتنه ټول په دې باندې پیږی چې لنډه هغه لنډ شعر دی یا لکه تاسو چې مخکې چې هغه برخه د شعر او شاعرۍ دی چې جوړښت ډیر کم دی مګر پیغام هغه ډیر محتوا یې ډیره غټه ده ډیره لویه ده ډیره غټه ساحه لري مثلا یو لنډه ده دوه فرد ده کنه مګر پاغه کې دومره غټ مفهوم پروت دی چې کپو نصر باندې ولیکل شي پیغام موضوع باندې دغه لنډې په پیغام باندې کله چې دوه صفحې درې صفحې څلور صفحې پیغام باندې یو مضمون ولیکل شي زه همیشه یو بل مثال ورکوم مثلا یو لنډې دی چې وایي صورت خاور شي ایریشی
نصیب ناتندیه مات شي په تاسو لیکلی دی
دا هم دا تقریبا ورته د نصیب مفهوم دا چې مثلا وجود مخپلې مگر واک د بل چا ده د بل چا سره ده البته د پیغل خلینه او دل کیږي مگر ګوره ته پاغه څوره ټولنیز نه خاله په دین لنډې کې نغښتې دي چې وجود دي دي د احساس دي دي د درد دي دي د ذهن دي شعور هر څه دي دي مگر پلاری مثلا هغه سپینګری ته ورکړم دی حق نه لري چې غږ پورته کی کزوان ته ورکړم
کله
بعد ورکړه که خرڅ یعنی په هر شکل د اشکال چې هغه چاته ورکړه د خپل وجود اختیار نه لري
او خنجلې ما ماغه بلل کیږي چې دغه سي مسایل ته پټه خپل پات شي
پټه خپل پات شي خپل حق ونه پیژني او که وایم پیژنه دوی پټه خپل
خانو امدا علت دی چې دوی لنډه یو ته خاص ارزښت ورکړي دي
او بل یو علت کې دا شي دا وی چې چون د نالوستو خزل خانه ویل شي وی یا مثلا د ټولنې د ماینز د غنه مرکز ثقل نه راوتلي خبرې وي نو ځکه دلایل به زیات وي زفر کوم چې دا مسایل به وي چې دی به خوږي
ډیره مننه
مېرمنې مننه تاسو نه چنکو کومه ساته چنکو سما بابا د
ناشي اوس د دوه لاندو حکایتونو دا اوریدلو بلنه در کوم چې وګمه رشیدی الولی
شتمن بودا او زیرک انجلی یو شتمن خو بیرحم بودا پی و بزگر بندی پیسی وی شتمن چی پوشو چی لبزگر سر دو پیسو دو ورکری وست نشتا خوشحال شو زکا بزگر کل لور لرلا او دو ورتسترگی خری کری وی بودای و ورز ده بزگر کور تا ورغی ور تا ویویل اوز چه پیسی نشی را کولی مجبوریم حکومت در بانی خبر کرم او حکومت بدی بندی کری بزگر او ده غلور ورخطا شون بیرحم بودا چه ده دوی پا ورخطایی بندی داده شو ویویل زه ده مشکل داواری لپاره یو آسانه لاره هم مینم کدنجلی لما سر واده کوی زه تیار یم چې نه حکومت خبر کړم او نه پور وغوړم. دې خبرې بزګر او نجلۍ بیا ورخطا کړل. دغه وخت بوډا ځمکې ته چې د نخودو دودانو هومره بې شمېره تورو او سپینو ګاټو پوښلی و لاس ټیټ کړ. دوه ګټ یې ژر راوچت کړل او په تشه کڅوړه کې یې واچول. بوډا وویل، زه بې انصافه نه یم، خو له ما سره هم بې انصافي په کار نه ده. راځئ توکل په خدای وکړو، هر څه په قسمت وسپارو. ما هم د اوس له ځمکې دوه ګټې راوچت کړل چې یوې تور دی او بل سپین. نجلۍ دې یو ګټی راوباسي، که تور راووت له ما سره دې واده وکړي او زه به په بدل کې پور معاف کړم، که سپین راووت نه ورباندې عریضه کوم نه یې واده ته مجبوروم. کله چې بوډا ګټې راوچتول، د نجلۍ ورپام شوی و چې دواړه یې تور راوچت کړي و. اوس په فکر کې لاړه چې څه باید وکړي. که شرط نه مني، ممکن بوډا د دې په پلار عریضه وکړي او بندې یې کړي. که د بوډا خبره مني، معلومه ده چې شرط به بوډا ګټي، او که د بوډا چلو ټګي سپینوي بیا هم خبره ورنیږي. نجلۍ ښه فکر وکړ او بیا یې بوډا ته وویل، سمه ده، له کڅوړې به یو ګټی راوباسم، هر څه چې په نصیب کې و هغه به راپېښ شي. د بوډا سترګې له خوشحالۍ وځلېدې. ویې ویل، آفرین هوښیار نجلۍ چې پلار دې له جنجاله وژغوره. نجلۍ کڅوړې ته لاس وغځوه، یو ګټی راوایست، خو لا یې موټ نه و پرانیستی چې د سترګو په رپ کې ځمکې ته خطا کړ. ویې ویل، وی دا خو رانه ولوید. لاندې بې شمېره تور او سپین ګاټي پراته وه. دا نه معلومېده چې د دې له لاسه لوېدلی ګاټۍ کوم یو دی. نجلۍ وویل، خیر پروا نه کوي، تاسو خو یو سپین او یو تور ګاټۍ کڅوړې ته اچولی و. که په کڅوړه کې سپین پاتې وي، مانا دا ده چې ما تور راوچت کړی وم او له تا سره واده ته به غاړه ږدم، خو که په کڅوړه کې تور پاتې وي، مانا دا چې سپین مې اخیستی او شرط مې ګټلی دی. خبره پخه وه او بوډایا د ردولو لاره نه لرله. نجلۍ دویم ګټۍ له کڅوړې راویست چې تور و، او بوډا دا نه شوی ویلی چې هغه اول هم تور و. کلچی استاد د مرگ په بستر پروت و. شاگردان یې له کټه راتاو و چې د استاد د ژوند وروستۍ شېبې تر وسه وسه خوږې کړي، او هم که ممکنه وه د ژوند تر ټولو لوی راز د هغه له خولې واوري. استاد ټول عمر د حقیقت په لټون تیر کړی و او د معنا ګڼې غوټې یې پرانیستې وې. یوه شاګرد پوښتنه ورنه وکړه، استاده له تاسې مو ډېر څه زده کړل او په ډېرو حقیقتونو دې خبر کړو، خو اوس غواړو چې د ژوند د رازونو راز او د حقیقتونو حقیقت هم در څخه واورو. په دې منځ کې یو شاګرد له بازاره راغی چې کلچې ورسره وې، او استاد ته یې ونیولې. دا هغه کلچې وې چې د استاد ډېرې خوښېدلې. استاد یوه ټوټه ورنه راواخیسته، ورو یې وویل، ډېرې خوندورې دي، او بیا یې سا ورکړه.
په ډنمارک کې میشت افغان سندرغاړي استاد عبدالرحمن رحماني په دې وروستو کې د موسیقۍ د تاریخ او راګونو په باره کې یو کتاب چاپ کړی دی. د استاد په وینا، کسان چې له موسیقي سره مینه لري او راګونه نه دي ورمعلوم، دا کتاب مرسته ورسره کولای سي. زموږ همکار صالح محمد صالح له ښاغلي رحماني سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
دا کتاب په دوه فصل کې په دوه برخو کې شامل شوی. اوله برخه تاریخ د موسیقۍ په افغانستان کې یا په نړۍ کې، او په هغه باندې مو بحث کړی دی. او ډېره برخه مې پښتنو ته کتلې ده چې پښتنو دې مورد کې څه کړي دي. او دوهمه برخه چې ده، راګ او راګنی ده، یا راګونه دي چې تقریبا کوم چې د خپلو راګونه پکې کېږي او ما د دې سره زمينه بعضې آهنګونه هم ورسره کړي دي. مثلا داسې ډېرې سندرې شته په غوږونو اشنا دي، د ډېرو خلکو اورېدلي دي، اما دوی نه پوهېږي چې دا په کوم راه کې دي. نو هغه کسانو دپاره چې ډېرې موسیقي یا د سندارا سره علاقهمندي لري، دوی هنرمندان دي، لاسې ګرځي، ستنې ګرځي، اما دوی نه پوهېږي چې په کوم راه کې کار کوي. نو دا ما مثالونه په دغه راګونو کښې راوړي دي چې د دوی په اسانه شي د هغه څوک چې لېوني مینه ورسره لري کولای شي په دغه باندې کار وکړي او
بله. اوس خو استاد په افغانستان او نور نړۍ کې د موسیقي لپاره امکانات هم زیات برابر سوي دي، کمپیوټر دی او دغه نور وسایل هم زیات دي. هغه یو ځوان چې نوی غواړي د موسیقي ډګر ته راسي، ستاسو کتاب څومره مرسته ورسره کولی سي د مسلکي موسیقي د زده کړې په برخه کې؟
زه به عرض وکړم چې موسیقي د کتاب نه روح نه زده کېږي. هر هغه ځوان چې دی غواړي د موسیقي سره مینه ولري، یعنی ونی مینه ورسره ولري، تر هغه تر مخه باید دی اله د موسیقي زده کړي. اسانترین اله د موسیقي چې د هارمونیا ده. زما کتاب دومره مرسته ورسره کولی شي چې هغه ابتدایي زده کړې د استاد څخه وکړي، مثلا هغه د ده لاس ور مثلا دا سرونه څنګه استعمال کړي، د تورو د سپینو تصفیق ور وښي. دا چې ما ته شروع کړي دي په خپل کتاب کې، چې هغه تصیبونه په هارمونیا پیانو کې چې سپین سرونه څه معنا او تور سرونه څه معنا لري، هغه مې تشریح کړي دي چې د چا لخوا په وجود راغلي دي، په کوم تاریخ کې پیدا شوي دي. مثلا فیثاغورس د یونان نادره په دې مورد کښې ما څه لیکنه کړې ده. منتها د موسیقي اصول داسې دي چې خامخا به یو استاد ته دی زنګونه وویي، ارزانه به ورته کښېني او دغه به د یو څو ورځو دپاره زده کړي. زما کتاب دی په ډېرو شیانو پوهکوي، د ده سره دومره مرسته کوي چې دی کولی شي چې راګونه دغه کتاب څخه زده کړي او که مشکل ولري. زمان ما خپل ایمیل ادرس هم ورته لیکلی دی، پروفیسر یې نه دی چې دی کولی شي زموږ سره زما سره په ایمیل کښې خپل مشکل حل.
غربي موسیقي پوه کې په خپل لیکنه کې اشاره کړې وه چې کتاسي د شرق موسیقي غواړي چې په هغه خپل کوډونو، تورونو او اشارو سره ثبت کړي، او یو بل موسیقي ژغونکي غواړي چې دغه پارچا وژغوي. کټ مټې هغه څه نسي ژغولی لکه څنګه چې دغه غربي موزیک دوی ثبتوي په خپلو هغه اشارو او کوډونو سره او ژغوي. تاسو علت څه ګڼئ ولې د شرق موسیقي هغه څه کټ مټ که بل څوک یې ژغوي هغه څه نسي ژغولی لکه څنګه چې خپل یو شرقي ژغوي؟
خبر پہ ہر میلوڈی دفار ہے، ہر سندر دفار لوکیشن لگے اور دادا نوٹ کبھی استفادہ کی زمر دا فقط اور فقط پر راگ اور راگ بہن بنا رہے. مثلاً هنرمند چې ارمنیا ته لاس را واخلي او دی آواز وایي، یعنی سندره وایي، نو دی پر ارمنیا زه په کښېږدي. دا نور ملګري سازیان یې سازغوونکي یې هنرمندان لکه رباب، لکه پیانو، لکه مثلا وایلن، لکه ګیتار، لکه تمبور، دا ټول پر هغه راز باندې د سپي وار پوهېږي چې دا کوم راز دی. پر هغه راز باندې خپل حقیقي سروي او حدی کې هره سندره شروع کړي د فرهنګي دي ټول همنوا کار ورسره کوي. که یوه سندره کوي، که لاس که سل، که تر ماښام، فقط موږ او د غرب په مابین کښې دغه فرق دی چې هغوی د هرې سندرې یا د هرې ملودي دپاره جلا نوټیشن لري او موږ پر راز او راز باندې کار کوو. وخت چې پر دغه راز کښې موږ شرقي هنرمندانو درې سندرې څلور سندرې وویلې دی راز اړوي په مجرا کښې زه راز واړوه. دا په تنګ که تاسو فکر کړی وي په کوم حاصل کښې دا په تنګ رباب او تمبور خصوصاً تاري حالې ډېره ولاړې دستي ډن 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 په اصطلاح د خپل تارونه شروع دي. دا معنا ده دی د دې راز څخه ولاړې یو بل راز ته پر هغه باندې باید تیار کړي.
تاسو په ډنمارک کې هم شاګردان روزي او په هغو کې بهرنیان هم سته. کله چې تاسو دغه یو بهرنی شاګرد غواړي شرقي راګ وژغوي، آیا هغه سي ژغولی سي لکه خپل یو شرقي یا خپل یو افغان شاګرد؟ که نه څه فرق وي د دوی په مهارتونو کې؟
یو فرق زموږ د دوی په مابین کښې د ریتم او د تال موضوع ده. دوی هغه چې د څو عمر خصوصا درې میاشتې درې میاشتې درې میاشتې زما سره خارجي ځوانان کار وکړي، نو هغه میتود زه ورته ښیم، هغه میتود دی کار کوي او هغه دی ښه کارولی شي. فقط یو شی چې زموږ د دوی په مابین کښې دی، زموږ ریتمونه یا زموږ تالونه یو څه مشکل دي. مثلا دوی نورمال دوه درې تالې ډېری لري، ډېر تالونه لري، خو منتها هغه ډېر نورمال دي، داسې نه دي لکه زموږ. دا موږ ډېر مغلق تالونه لرو. مثلا موږ په نامه د دادری سال لرو هغه شپږ دي هغه دین خاړي هغه د نور مسلګي دي په نامه لرو څلور دي مونږ د کیوا په نامه سره لرو اته دوه زر کې څلور نه خاړي په اته هغه دین خاړي تا مور درې زر کې څلور په نامه د یک تعالی دولس دولس دي لرو هغه دین څه کارونه مثلا مور څلور په څلور زر څلور زر څلور سپارس په نامه د سینتال لرو هغه دین څه کارولې تر اوسه دي ولاد نشي او دغنم موږ داسې هنرمندان دي بل مرکز هنرمندان هم لرو چې څلور کال څنګه کال په دې کې دا کړه کړی دی دا وګوري زما سره موږ په یو ګروپ کار سره کوو باید یو کار وګورې دې سره نه ما کې دا شی وایې ته من تر ما طریقه د تدریس دې په شمه په شته مو څه څنګه دي زه هغه نو که په دې وګورم چې تدریسوم که دې وګورې چې هغه نه دی لوري وځي نو هغه څه باید کار څه باید کار وکړي کم از کم یو هفته یو نیم هفته دې کار وکړي
استاد کبیر افغانستان تراسو په افغانستان کې د موسیقي د مسلکي توپ د پاره چې هڅې روانې دي د حکومت په چوکاټ کې تاسو دا کافي غنی
اوس خو هیڅ نه لسته اوس خو هیڅ کافي نه دي ما وزیر صاحب جناب جهانی صاحب محترم جهانی صاحب سره هم دا مسله شریک کړې ده ځکه د موسیقي په مورد کې هیڅ شی نه شته نه حتی په پارلمان کې یو کمیسیون ورته نه شته هلته په وزارت کې د اطلاعات او فرهنګ چې په خپله وزیر صاحب هغه ورځ ورغلي نو د موسیقي شعبې ته هغه ډېر غریبان ډېر بېچارهګان ډېر په کم معاش باندې بس مرګ یو ګزاره ده کوي یعنې د هغه د انکشاف لپاره هیڅ شی نه دي شوي او نه نه کېږي ځکه میتودیک فقط فقط دغه ډاکټر صاحب استاد سلیم سرمس مرحوم دی دغه ډاکټر صاحب له څه کارونه کړی دی هغه د په شخصي حساب د اغا خان د لارې څخه نور د دولت په چوکاټ کې هیڅ شی نشته حتی د موسیقي نوم څوک چاته نه شو راخستلی نه په پارلمان کې نه په شورای وزیران کې نه په بل چا کې حال دا چې ټول شوکیان دي ټول لاسمندي ورسره لري
بله تاسو په خپلو خبرو کې دغه د حساسیت یادونه وکړه چې تاسو ول اکثره د موسیقي شوقیان دي خو د موسیقي او د سندرغړو په مقابل کې یو ډول حساسیت شي دغه حساسیت څنګه لمنځه تللی سي په ټولنه کې
دا حساسیت په دې شکل سره د بین تللی سي چې موږ موسیقي د سنفونو څخه راشرو دا هغه وخت دی چې موږ برجسته او ساده د دې لپاره مقصدونه ولرو موږ اکثریت هنرمندان مثلا چې خرابات راوخو چې مسلکي خالق دي دي هم پروفیشنل دي اما نه علمي علمي موسیقي کذکری د خپل پلارو د خپل اکاو د مامات څخه میتودي کنه دزده نور اماتور هنرمندان لکه زه و لکه مثلا ډاکټر صاحب ناشناس لکه نور 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 دا ټول هغه د استعداد او د شوق پر دنیا باندې مزاغلی دي نو نور مو میتودیک مو یعنی دا یو یو د دې یو مقصد په خمیر او څه لیکي هغه دي یعنی مقصد دی او هغه دي په اساسي توګه سره دا تر څه وشي او هغه دي مقصد وشي او جهان هغه دي په شته خپل جامعه کې یو بل دا ده چې دا افغانستان هر څه د پاره د سي او سي هر څه د پل د پاره مثلا د عام منځیا د پاره د نور شیان د پاره نو څه د پاره هیڅ څه یو یو دی نه ورتي په دې خاطر باندې چې مو سي کې د دې په ان د دې په ان حرام ده چې یاد نه شي چې معنی سره د او صد د لارې سره هم دا نه ده غوړي دا حرمت د موسیقي اما هغه نه دي هغه څه د څه نه بولي چې موسیقي موسیقي حرام ده
افغان طنز لیکوال محمد هاشم ناصری وایي د طنزونو د لومړی ټولګي ډیرای سوژې مې کلیوالې وې خو نوي طنزونه مې د ښاري ژوند پر مختلفو موضوعاتو لیکلي دي ښاغلی هاشمي خپل یو طنز راته لولي او دا هم راته وایي چې په لیکلي طنز کې ولې دا موضوع نقد شوې ده
د دې طنز سرلیک دی زرلختي رئیس صاحب درې زره ډالر تاواني کړ ببرک زموږ ډیر شوخ ملګری وو کرۍ ورځ به په دی هڅه کې و چې په یو نه یو ډول لایو ټوکه ټکره برابر کړي. په فیسبوک کې د زرلښتې په نامه آی ډي جوړه کړې وه. په خلکو یې هغه ملنډې وهلې چې څه درته ووایم، بس لوی سړی به یې را ایسار کړی و. هغه بیچاره به داسې ورته نینه نینه کېده چې اریان به ورته پاته شوې. هغه شیخان یې راګرځولي وو چې خدای که د زړه ته ولویږي. د یو رئیس د رشوت او اداري فساد خبرې به مې هر وخت اورېدې. هغه د چا خبره چې تر دود نه تیرېده. بله ورځ مې کار په همدې ریاست کې بند شو. د اسنادو ټول مراحل مې تر سره کړل. یوازې د نوموړي رئیس لاسلیک راته پاته شو. په وارخطایي مې اسناد په لاس، له وچې ناچارۍ مې د رئیس د دفتر دروازه ور خلاصه کړه. رئیس صاحب مې ولید چې په کمپیوټر کې سخت بخت او غرق و. وقفه یې لیکل به یې کول، یو یو وار به یې لاندنی شونډ هم په خوله کې ونیود. اوږده د خوښۍ ساه به یې واخیسته. بیا به یې په کمپیوټر ورغورځار شو. ښه مې وګڼله چې ژر ورته مزاحمت ونه کړم، له کاره یې ونه باسم او راته یې غوسه نوره هم زیاته نه شي. داسې نه چې بیا مې تر واده په ډلو ډېرې لاړې شي او رشوت راته ډبل کړي. په مخامخ چوکۍ ورته کښېناستم. د نوموړي شاته یوه شیشهیي المارۍ یخې وه چې ورته ځیره شوم. د رئیس صاحب کمپیوټر راته پکې ښکاره شو. ومې لیدل چې له زرلښتې سره په چت کې دی او د مینې پستې خبرې یې په درز کې روانې دي. په دروازه کې یو درجن نور مراجعین هم له هغه وخته انتظار پاته شوي، له کومه وخته چې زرلښت او رئیس صاحب سره په خبرو شوي. د لاس په اشاره مې هغوی وپوهول چې غم مه کوئ، زه یې یوه چاره کوم. ژر ژر مې ببرک یا زرلښتې ته په ټلیفون مسیج ولیکل. ببرک جانه، سلامونه مې ومنئ. ښاغلیه، تاسو خو له رئیس صاحب سره د زرلښتې په نامه ټوکه ازاده کړي. زه او یو زیات شمېر مراجعین ورته له انتظاره سری وینې شوو. یاره، زموږ کار هم په یو چل مل ژر ورباندې را خلاص کړه، مننه. ومې لیدل چې زرلښتې ورته ولیکل: زما ګرانه، زما د زړه سره، زما د سترګو توره، نور چې دې ونه وینم صبر مې نه شي، خو تاسو مې هم ډېر وخت له کاره ویستئ. که مراجعین لرئ د هغوی کار ژر ژر ور خلاص کړه. زه به مې د سکایپ ادرس ور واستوم. تاسو مې لطفاً په سکایپ کې ملګری کړئ او په سکایپ را سره ویډیویي خبرې وکړئ. زما ګرانه، لطفاً لطفاً لطفاً. رئیس صاحب له خوښۍ په ګړچ ناڼې لستونی تیرې کړې او ورته یې ولیکل: په سترګو په سترګو، زما مینې، زما ژوند، زما وفادارې معشوقې، په څو شېبو کې درته راوزګارېږم. په موږ یې غږ کړ: راکړئ ورکې مو او ژر له دې ځایه پښې سپکې کړئ. زه په یوه ډېره مهمه پروژه کار کوم. موږ مراجعینو یوه او بل ته وکتل او د خوښۍ ساه مو واخیسته. ورکې مو په میز ورته کېښودې. ده د ورکو متنونه هیڅ نه ولوستل، یوازې د خپل لاسلیک ځای یې پکې په نښه کاوه او لاسلیک یې کاوه. د ټولو مراجعینو ورکې یې په څو شېبو کې ور لاسلیک کړې. موږ ټول ورڅخه راووتلو. د باندې ټولو له ما څخه مننه وکړه. یو تن رامخته شو او راته یې وویل: زه دا لس ورځې کېږي چې ورته رازغلم، کار یې نه را خلاصه او پرون یې په ډکه خوله راڅخه $3,000 رشوت غوښت. نن مې ورته له ناچارۍ راوړی وو، خو ستا دې کور آباد وي، دا دی راودي ګټل. $3,000 یې هم له لاسه ووتل او زرلښته هم د تل لپاره ورڅخه وتښتېده. دې طنز کې مې هغه کسان سی یا په پټو سترګو لاسلیک کوي له دغسې حالتونو سره به مخ کېږي، او هغه کسان سی هغوی پرته له دې سی په دې باندې فکر وکړي سی چا سره خبرې کوم، څه دپاره یې کوم، هدف مې څه ده، ګټه مې څه ده، او هغه چا سره سی زه خبرې کومه د هغوی په اړه باندې د پوره معلوماتو د نه لرلو په خاطر باندې پکې رالوېدلی یي، ځان هم سپکوي او د ځان شخصیت ته هم تاوان رسوي، مادیات هم له لاسه ورکوي. او هغه کسان چې هغوی د جنکیانو په نامه باندې کار کوي، هغوی خو موږ او تاسو پوهیږو چې د موږ په ټولنه کې له جنکیانو سره هم جفا کوي. د جنکیانو د نوم د بدولو دپاره دی په یو زنانه سنګر کې ناست وي او له هغه ډزې کوي. د هغوی مو هم غوښتنه دا ده چې ښاغلو د دې کارونو تیر سي.
رادیوي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د مخکخ شاعر ممتاز ورغزی شاعری په چست وزن، نوی او مزامینو او شرنګیدلې موسیقي مشهوره ده. ممتاز ډیر غزل لیکي او غزل خورا ډیر مینوال لري. زموږ همکار صفی الله ستانکزی د ښاغلي ورغزی او غزل د کلمه کړای دی. په دې لاته خوښ موشي.
د یقین او د ګمان غونډه رسوا شي، ته په خپل د خپل ځان غونډه رسوا شي. کزما بی قراری در تنخ کاری، د بودها د اطمینان غونډه رسوا شي. لمر سپوږمۍ ستوري دی ټول دی په لمن کې، آخ که ته هم د اسمان غونډه رسوا شي. پاک مولا خودی کردار کړه په کیسه کې، شاعری کې د گریوان غونډه رسوا شي. پس پرلی خزان تکیا مشی ممتازه، د خود سره بیابان غونډه رسوا شي.